له افغان کډوالو سره روان چلند د اندېښنې وړ بولي. د اروپا په کمیسیون کې د کډوالو د چارو کارپو یونس محمدی ازادي راډیو ته وویل دوی دا ځل له ایرانه د افغان کډوالو ایستل ډېر سپکوونکي او بېرحمانه دي. ان په سړکونو د عامو ایرانیانو بد چلند، په اردوګاه کې د پولیسو بده وضع او د دوی سپکې سپورې ګورو او پاړی اورو. دا ځل ان ایرانیان هڅول کېږي چې له افغانانو سره سپک چلند وکړي، او زما په نظر دا ډېره خطرناک ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو راپور ورکړی چې له ایرانه راستانه شوي افغان کډوال په افغانستان کې د طالبانو له ناوړه چلند سره هم مخ شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما او د دې استازولۍ د بشري حقونو ادارې په یو راپور کې ویلي چې افغان راستنېدونکي د شکنجې، خپلسري توقیف او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچسیار ویلي د روان 2015 کال له پایله د روانې جولای تر 23مې له ایرانه له 1,000,000 او 6,43,000 څخه ډېر افغان کډوال راستانه شوي چې په افغانستان کې بشري بحران لا پسې زیات کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې برتانیا ته د سفر په حال کې دی، ویلي دي چې اوس به اسرائیل دا پریکړه کوي چې په غزه کې به یې راتلونکي ګامونه کوم وي. ښاغلي ټرمپ پرون په سکاتلند کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې دای نه پوهیږي له فلسطینی حماس ډلې سره د اوربند او د اسرائیلي برمتاو د خوشي کولو په اړه د خبرو له ناکامېدو وروسته به څه پېښ شي. ټرمپ د برمتاو د خوشي کېدو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل واشنگټن به د غزې اوسیدونکو ته چې سیمه یې د اسرائیلي ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړه شوې ده، نورې مرستې هم برابرې کړي. خو بیا یې د شواهدو له وړاندې کولو پرته ادعا وکړه چې د غزې لپاره مرستې حماس ډله غلا کوي او پلوري یې. پاینه حال کې د رویټرز خبری اژانس د جمعې ورځې د یو راپور لمخې د امریکا په حکومت کې دننه یو څېړنه ښیي چې هیڅ داسې شواهد نشته چې ګنې له فلسطینیانو سره د امریکا شوي بشري مرستې به حماس ډلې غلا کړې وي. له بلې خوا پرون د ډیموکرات ګوند له شلو ډیرو سناتورانو د ټرمپ ادارې ته یو لیک واستاوه او په هغه کې غوښتنه وکړه چې د غزې لپاره د مرستو بنسټ ته د بشري مرستو د ورکولو بهیر بند کړي. د امریکا حکومت اوس د جی ایچ ایف بنسټ له لارې چې چارې د اسرائیلو او د امریکا ګډ وسلوال خصوصي بنسټ سنبالوي غزې ته مرستې استوي. د دې بنسټ مشري د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای یو پخوانی افسر او د پوځ متقاعد افسران کوي. د سناغړو د ټرمپ له ادارې غوښتي دي چې خپلې مرستې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د میکانیزمونو له لارې غزې ته ولیږي. د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې اسرائیلي ځواکونو له زرو ډیر فلسطینیان د بشري مرستو د ویش پر مهال وژلي دي. د دې خلکو ډیره برخه د جی ایچ ایف د مرستو په مرکزونو کې په نښه شوي دي. د دې ترڅنګ د غزې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د دې ترانګې لسګونه اوسیدونکي په وروستیو څو اونیو کې د خوارځواکۍ له کبله مړه شوي دي. د وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې له دې کبله د شپږو نورو کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. له دې سره په غزه کې د خوارځواکۍ له کبله د مړو کسانو شمیر 133 ته ورسید چې 78 ماشومان دي. د امریکا پخوانی ډیموکرات ولسمشر باراک اوباما هم پرون وویل چې د غزې خلکو ته مرستې باید ورسیږي. ترامپ او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دواړو د جمعې په ورځ داسې وښوده چې د غزې د اوربند له خبرو وزي او ادعا یې وکړه چې حماس ډله سوله نه غواړي. نتانیاهو وویل اسرائیل اوس پر بدیلو لارو غور کوي سو اسرائیلي برمته راخوشي کړي او په غزه کې د حماس ډلې واکمني پای ته ورسوي. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د راپورونو دوام ته پام وکړئ. یو شمیر کابل میشت نجونې او میرمنې ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ چټکه کړې او د دوی ژوند نور هم محدود شوی دی. دوی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له تیرو دوو اونیو راهیسې دې فضا ډیره ویره خپره کړې او په وینا یې آن د کورنیو لخوا یې اوس له کوره بهر ته د تلو په برخه کې ممانعت کیږي. د بشري حقونو فعالان د یوې ټولنې لپاره دا وضعیت ډیر خطرناک بولي او له نړیوالې ټولنې د دې حالت د دوام د مخنیوي غوښتنه کوي.
هر یو کورنۍ ډارېږي، هر ورور، هر پلار، هر مور ډارېږي چې له درګه د مادي لور په اوزې ته ونه وستل شي.
د کابل ښار د تایمنیو سیمې و اوسېدونکي وه. دا چې یوه ډاکټره ده خو نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وړاندې وویل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د محتسبانو لخوا په دې وروستیو اونیو کې د ښځو او نجونو نیونو، د ښځو او نجونو ژوند نور هم تیاره او له کوره بهر یې پرې تګ راتګ لا محدود کړی دی.
کار ده که بازار ده که کلینیکونه دي که شبخانی دي، حتی زیاتره نجونو د کورنۍ لخوا وظیفو ته نه پرېښودل کېږي. شخصا زه خپله کار کامل مره چې لوی کاشکې تاسو دغه زاره مېږده اوس ویره دغه ده چې زما لور بیرون ته وځي، زما لور ورکه نه سي، زما لور حوزې ته ونه ځي. د ډېر بازار کمرنګ سوی ډېر نجونې یعنې تر هغه حده پورې چې بیرون وتل کښته او پورته ګرځېدل اوس ډېر کمرنګ. ویره د کورنۍګانو زښته زیات ده. زه خپله هم ډارېږم کله چې بیرون وځم چې خدای نخواسته نه سي چې په دې وضعیت کې چې اواسې نجونې په عمر ایجاب باندې چې دي هغوی نیول کېږي، نو زه خو به هم یوه ورځ دا پېښه ماته هم کی فورز اورز اوس مجبورم ډاکټر صاحب خپل زنګ واخ خپل کوم استاد ته ډاکټر صاحب زنن داتله نه سم په دغه دلیل باندې مجبورم چې باید یا خطر کوزنم منم یا په کور کې کینم. فامیل دا ممانعت وته همیشه واخ کوي.
دا زیاتوی دا وضعیت لبخارا هیڅ روان و خو په خبره په تیرو دوه اونیو کې زیات سوای دی. د کابل د ولسمه حوزه اړوند خیرخانی سیمې یو میرمن هم چې لکوره به هر کار کوي ورته اندېښنه کوي. د هم چې د ورته ستونزې لامل یې نه غوښتل نوم او د دندې ځای پر ورکیات سی. ازادي رادیو ته وویل
از وضعیت فعلی بیننده عینی هستم. می چند روز یمی خانماستن
زد دیروان وضعیت عینی شهره ام. در صور از مخکی پیروی چلولاره که یوی میرمنی سره لدی چې حجاب ته لوز هغه غونی ولا نو دی وضعیت پر موږ ډیر بد تاثیر کړی، موږ پر کورنۍ هم اغیز کړی. ځکه د دې وضعیت په اړه عمله رسنیو کې هر څه خپرېږي، خپله یې په خپلو سترګو ټولنه کې ګورو، نو د کورنیو پر ذهنیت یې فشار راوړی. حتی اوس مو کورنۍ د لباس پر څرنګوالي ډېر ټینګار کوي چې بیرون پر تاسو څه ونه شي.
دا میرمنې دا کوي دې لپاره چې طالبانو دوه ورځې مخکې په ټکسي موټر کې له محرم پرته نه پرېښوده چې له خپل کار ځای نه کور ته ولاړه سي. څلور ساعته یې پر سړک انتظار کړی څو یوې کورنۍ سره شخصي موټر کې ولاړه سي. د کابل ښار د درېمې حوزې اړوند په لسرخ سیمې یوه اوسېدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې په ځنګلي وسي وایي وروستي وضعیت دوی او کورنۍ دومره ویرولي چې آن په ورځو ورځو د مهمو کارونو لپاره هم بهر وتلو ته زړه نه ښه کوي او په خبره یې کور ورته زندان دی.
نو قضا بیخی تنگا سوی دا پشا زودان کورنه که بایسی دیر ماوزی یا دغس خبری که اوز بایسی شدی اولی جونی اولی نو اکثر وقت پلا مویره لرسی دستی اوز سر مخنش از ما خوشتان و دادو سی نباید ما شازو سر دستی برخودو سی زکسی پشا زودانی باید مرا پزان سر تنگا سی دویا تا اخبال لخبال سوری هم وداری جو.
دا انجونی او میرمنی لنریوالی طولنی غواری چه د افغان ښځو غږونه واوري او د روان وضعیت د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه راوړي. د بشري حقونو ځینې فعالان دا وضعیت زړه بوږنوونکی او له ټولنې د ښځو د بشپړ څنډې کولو هڅه بولي. دوی ټینګار کوي چې د دې وضعیت پایلې به نه جبرانېدونکې وي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل
نوې زندانی سازی اجتماعي برې زنا پنداشته بشه که
دا د ښځو لپاره د ټولنیز زندان جوړونه بلل کېږي چې د ویرې او ګواښ په وسیله ترې د کار او زده کړو حق اخیستل کېږي. طالبان په دې ډول کړنو عملا ښځه ځپونکو او وروسته پاتې ټولنه جوړوي. د بشري حقونو له لیدلوري دا بهیر باید له وړاندې د جوړ شوي پلان له مخې د ښځو د حقونو د سیستماتیکو سرغړونو په توګه وپېژندل شي.
د اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې له تېرو دوه اونیو راهیسې ځینو ښځو او کورنیو د ازادي راډیو په ګډون بیل بیل رسنیو سره خبرو کې دا وکړي چې دوی د حجاب او محرم نه مراتبولو په تور د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو نیولي او بندیان کړي دي. پر خواله رسنیو هم داسې ویډیوګانې خبرې شوي چې د نیولو پر مهال پکې خزي او انجونې د ژړا او زاریو په حال کې ښکاري، خو دا چې دا ویډیوګانې څه وخت او چیرې اخیستل شوي دا پکې نه دی ویل شوي او ازادي راډیو یې هم په خپلواکه توګه نسي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد کړي وو او ادعا یې کړې وه چې دوی یوازې د تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت د جولای په 21مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د اندېښنې په څرګندولو دا کار د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه برخه بللې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما هم په همدې ورځ خبرداری ورکړی و چې دا ډول پېښې ښځې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوری کوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ اوس هم د دې خبرونه ورستۍ راپور ووري. د کرکټ د آسیا کپ شل اووریزو سیالیو مهالویش اعلان شو. د سیالۍ به د هند پر ځای په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. د کرکټ آسیایي شورا ویلي د لوبې د سپتمبر په 9مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28مې نیټې دوام کوي. یو شمیر د کرکټ مینوال وایي هیله لري چې د آسیا کپ په سږنیو سیالیو کې به افغانستان ښې لاسته راوړنې ولري.
د کرکټ د آسیا کپ د سیالیو په لړ کې افغانستان خپله لومړنۍ لوبه د سپتمبر په 9مه د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14مه د بنگلاديش او د سپتمبر په 13مه د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د سیالیو په لومړي پړاو کې دوه لوبې ګټي نو د څلور غوره لوبډلو پړاو ته به لاره پیدا کړي. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال وایي هیله لري چې سږ کال د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان تر پایلو به ورسیږي. د پلازمینې کابل او سیدونکو میر احمد ازادي راډیو ته وویل
په آسیا جام کې د خپل ملي لوبډلې د زلیدو په هیله یو ډېر انتظار مورته کړی چې له چمپیونز ټرافي وروسته خپل ملي لوبډله یو وار بیا په نړیوالو میدانونو وګورو. موږ هیله لرو چې افغان لوبغاړي بوشي کولای په دغه سیالیو کې ښه لوبه وکړي، ښې لاسته راوړنې ولري. د افغانستان لپاره بلاخره دوی می فائنل ته ورسیږي، فائنل ته ورسیږي او دغه جام وګټي.
د ختیځ جلال آباد یو سیدونکو سلیمان وایي اوس مهال د آسیا په کچه د افغانستان لوبډله په نومبو تو لوبډلو کې راځي او تمه ده چې خي سیالي به وشي.
جام سره یو ته مونږ ډېر زیات پته مې یو ځکه آسیا جام سره چې دی ډېر زیات مهمه غټ سیالي دي. بل خبر دا چې دا سکل په اماراتو کې تر سره کیږي نو اماراتو کې باندې لوبغاړي تیار بلد دي. زمونږ کرکټ بورډ نه هیله انده چې خلوب ډله ورته اعلان کې سکل مو تاسو ته جام وګټي.
د کرکټ آسیایي شورا ویلي دا شلوریزه سیالي د سپتمبر په 9مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28مې دوام کوي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندوستان، پاکستان، کوربا، متحده عربي امارات او عمان لوبډلې برخه لري. که څوم ټاکل شوی و چې دا سیالۍ به په هندوستان کې ترسره کیږي خو د پاکستان او دغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالیو ځای بدل کړ. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي او شنونکي وایي په داسې حال کې چې دغه سیالیو پایل ته لانږدي یوه نیمه میاشت پاتې د افغان کرکټ بورډ باید سر له اوسه په لوبډله کار وکړي ترڅو په دغه سیالیو کې مخکې تګ وکړي. لډلې سمیع الله سیرت ازادي راډیو ته وویل
اوس په کار ده چې افغان کرکټ بورډ په متحده عربي اماراتو کې وړاندې لدی چې هلته سیالۍ د آسیا جام وکړي. لاغه مخکې یو سیریز مهم دی ترڅو افغانستان نو وکولی شي په آسیا جام کې په خپل ګروپ کې لکه امیر چې په نورو کلونو کې په خپل ګروپ کې د مخکې تګ لپاره ښه سیالۍ ترسره کړې دي. څه چمتووالی به دا وي چې هلته یو سیریز او تمرینات کمپ وکړي. دغه څخه وروسته په آسیا جام کې ګډون به د افغانستان لوبډلې لپاره د لاسته راوړنو جام وي.
نوموړي دغه راز غوښتنه وکړه چې د سیالیو لپاره د یو ښه نوملړ انتخاب هم کولی شي مثبتې پایلې ولري. دا د آسیا جام سیالیو ولسم پړاو دی خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. که څوم افغانستان تر اوسه د دې سیالیو پایلوبې ته لاره نه ده کړې خو سکالي مینوال او څارونکي تر پایلوبې د تک هیله لري. افغانستان د آسیا کپ په تیر پړاو کې بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماته خوړلې وه. آسیا جام سیالی د کرکټ د آسیایي شورا له لوري تنظیمیږي. دا سیالی اول ځل په 1943 کال کې د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغالي کې وشوي. له هغې وروسته هر څلور یا دوه کاله وروسته دا سیالۍ کیږي، خو ځینې وختونه د سیاسي یا نورو ستونزو له امله ځنډېدلې هم دي. د آسیا کپ سیالۍ تر ډېره هند، سریلنکا او پاکستان ګټلې. هند 8 ځله دا جام په خپل نوم کړی، سریلنکا لوبډله بیا شپږ او پاکستان 2 ځل توانېدلی چې د آسیا کپ په خپل نوم کړي. بنګلاديش لوبډله که څه هم 2 ځل د دې سیالیو پایلوبې ته لاره کړې، خو د جام په ګټلو نه ده توانېدلې.
د راپورونو برخه پای ته ورسېده. درنو اوریدونکو، راسره اوسه د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بل برخه واورئ.
د ازادۍ میلمه
شبانه جان ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایاست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لزده کړه پات شوي؟
سلام علیکم پرې ده جان، تاسو او د ازادي راډیو قطر منو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم سنف کې ووم، او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډېر یو سخت ورځ وو او نه هېرېدونکې ورځ وو.
د امتحان مو په هغه ورځ بیا ورکړو.
ډېر جالب وو، ځکه چې په غورز ما یعنی د غورز نه زه ډېرې بدې خاطرې لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوې وه چې د هغو ته هم خفه وو. په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړلو، خو که څه ښه وو څه بد وو، دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه. خو امتحان مو خلاص شولو، کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر حال مغال وو، او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم، دغه فضا چې وه ډېره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي وو.
دغه نه مخکې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړئ یا د ورځو ګورئ، داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وویل دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي، او موږ هم په دو او دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو. کلونه کلونه باندې وخت تیر شي، هېڅ مو فکر نه و کړی.
په دې د باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي، بېرته به طالبان واکمن کېږي؟
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي، زموږ یو خپلوان کیسه کړله، ځکه زه هم ډېره کوچنی وم. هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی 4 کاله تېر شول، په کور ناست دی، څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود، خو اوس په دې وروستیو کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو ندارم.
په کور کې چې ناست یاست، یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی، ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي، او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوي نوي اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوي نوي کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو داشي، خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بل تاسو وپوښتم، او شاعري یادونه مو وکړه، که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسو واورو هم ذهن ورته ځان آماده کړی. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه درسره شته چې لا تر اوسه په دې 4 کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ماته ډیره ګرانه ده، زه هیڅ کله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډیر د غو محافظت کوم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینې د مکتب خو خوږو خوږو ملګرو ماته پکې خاطرې لیکلي دي، او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي، په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعیا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژني، بېرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه چې په هغو کې ماته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د یم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي پیلا.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو، کله خبرې کوو، نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایقه مې کې واز شوخه وي.
او خو مې یعنی په غو ډیرو ټمبل شاګردانو کې نوم، خو دې دغه څه خبره ته دوه اول نمره او نمره سره ډیره ګرځېدلم، ځکه چې مثلا دومره لایقه نوم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایقه هم په بی ګروپ کې وم، او کله چې ګروپونه نه وو تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم، کله د لاسونه پورته شوی وم، هم نو ګزاره مې کړله.
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اس کله مې نه ویریږي، زما مور مریضه وه، نو د ما موګن سیا وه، هغه زما سنفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینې ستونزو له امله په افغانستان کې نه وو، نو نور څوکره ما ښوونځي ته بوځي. کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میکي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لرې اوس هم شته ده، نو هغه په مکتب کې شاملوله. راغله ماته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا واکسینو دپاره او کار دپاره پکاره دي، هغه یې ماته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر هغو پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بېخي نه هېرېدونکې ورځ ده، هېڅ کله مې هم دې یاده نه وځي.
له هغې نه وروسته همدا ملګري چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه په یو صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو له امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر وو، یا مثلا نګرانه بنه پیدا کړله، مې موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو، مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د مای وه لور وه، سوری نومېده هغه، بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم، سوری په ما پسې ژړل. یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څخه وم. یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم
تاسو یادونه وکړه چې ډېر لایقه نه وي. ستاسو په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه؟ چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده، په دو د ملګرو په ګروپ کې ده، مثلا زما ستوری او د مروی ګروپ چې بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
او ما نقل ورکو، خو دا د عملو مې بیا ښه کار نه کوو چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیر یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وای؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس پښتو داس مې د خوښې مضمون و، ټول مې زده کېدل. خو څه شی مې چې نه زده کېدل هغه ریاضي و، تر اخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه څوکې
پخول موس ورته زده کړل. ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم، زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چوم، چې لسم صنف پورې. کله چې اوس هم زه خاطرې یادوم، د یین د لسم زه خاطرې کله کینو ګوین چې یعنی مو څومره کله وام جاهل وو پیس نه پویدم ما کله کله زړه مو په کوارت مې زر مند پرته باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې نو مادام ملوري و خبر یاد کوي چې څه مې نه ریږي و ورځ ما زری کور تروړې و د مکتب ازری وای ما د مکتب کې ویلو کته ازری د مکتب کور ته یو څه کور مور اخلي و زه د سبا پورې په دې فکر کې چې دا ازری سره خبرې چې کور مور ونه کړی
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وایي څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی
کله چې مکتب کې موږ ډېر په خېټه مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم هېڅ وخت نه راکولو او د دې نه ډېره څه اورېدلم زموږ یو صنفی وه د لغمان وه نو هغه ډېره تکړه وه همیشه به د صنف کومه خبره کېده سرپیلي به وایه هغې ته به یې وار ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیس د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې نو دغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو دغې نه وروسته وروسته زه لمر تلویزیون ته لاړم بیرونو رسنۍ سره مې کار وکړ او یعنې د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه د ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنې هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ویم مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکله چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول بېرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما تاسو کوی خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل لورې اوس د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نهشي رسېدلی او تو مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانېدې رقري ورسنۍ ته ځان ورسوي سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویله مکتبه
واقعي دا ډېره سخته وه ولې که موږ د خبرې ته بدون د دونه چې زه د مکتب نه فارغ وم یا نه وم موږ تاسو پښتانه یو مثلا ډېرې خبرې په کې راځي که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي په پښتانه کې ډېر غټ رایې ورته جوړېږي نو لومړی ما د خپلې ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنې ډېره غټه مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغ یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو اخیستی
په ولو کې مې بینتیاز کار کړی دی د یوټیوب چینل سره مې کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه څه بینتیاز و حتی تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې
یعنې زه کوم زما پلار ډېر مهربان انسان دی دغه یعنی هغه چې ما ارزو په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورتلي که پیسې به وې که به نه وې یعنې تاسو په پرې اواخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتلي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې څلار شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا لکه موږ نه چې خوندې بند شوې دي ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خود سه غوښتنه نه ده کړې
زمونه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوي خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلی خود سمتیو نمیده مرگر نمیده دیرون خبرش اومده اتا دست اینجوری وی چیز ما پید که تو ما نم کچ نیوی زوز خبرشیم که غوی ده اولادونو تیتنه شوی ودونه کریدی اولادون لری
سپا باور بانده ده اینجوری ولی ندید توانی دلی چی گرنه و تقیناتو
اس مو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا نووس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته دې موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دې درته وی درس ته کوم وایي په کوم باندې یی نیته دې درسونه خو دې هغه خو ټول وایي یا رقم یی کی مثلا ته څه رقم نور مکتب ته دې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شې ته څه رقم غواړي خبر یاله شې ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شې په کوم طریق باندې نور له قناعت په اړه هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ساسی پا باور بندی آواز انجلی تم دلار پات کی گی چو باید دو کورنی خبر وومنی واده او کی؟
از ما پا نظر وو زکر جلتا نور روز دقنات پر نور کما خبر کم دلیل نشو مثلا نور دلیل چرا تا مو نشوار کاله مثلا مو کورنی تا نور نشوی را جزا غوارم داکترشم اگوی داده وی تک پا کما داکتر کی گی؟ درس نشتا، مکتب نشتا، پانتون نشتا، تس رقم غاره دکترشی، تنش ورده از غارم کون کشم. خود انتانه دلیل غاره یا دوی تا باید دلیل ولرمو.
خدا کم انجونو چه نمسنفیانی بلگرد یاده کلی دو چه ودونه کلی بیا خوشحاله دی پا جون که؟
خبر نتری لرم فقط دومره خبرشی مثلا چه ما تولیشی شکی بان نامزاد شوه یا دن نامزاد شوه یا دفلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبرشی نورزه کمه اری کنه ورسه لرم چیز پویشم چه سمره بخوشحال خلا یو دو چه خبر هایم یو پکر دیر خفه دم خب بلکه خوشحاله دل
کل دی خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي خبر شو واده وکي په دې فکر کړی
پدې کوم فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم هر څنګه چې کیږي لکه څنګه مې چې مکتب نه ویلای زه خبر یاد شوم هم دغه څه غواړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هېڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه وسر ځنه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وو کابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه یا به انټرنیټ وسم نه شو یا به انټرنیټ خراب شو یا به بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشیدو شوه پکې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکی اما دست مایو شخصی نظر دهی خواهی یو چو دی حضوری درس نپال ناین درس اکنو که خی درس دکری از ما حضوری درس خسته کیگی
ده شایره مو مخیه ده بونه وکره ده خب پروگرامونه چه تاسی ورکی کار کوا یا یوتیوب چنل تا مو چی کما محتوی برا 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 والا ده دی محتوی موضوع چوا پا کم مسائلو تاسو دیر تمرکوز کوا یعنی استاسی فعالیتون پا کم برخ
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وای چې دغه ما شاعران په اړه معلومات ټولول د مې راوړون دي کول د یو شعر به مې ویلو ورسله غي څومره چې واخ وتل اوس ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرې ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله سمه مې شعر ویل اوس چې د خلکو خوښېدل مې دل چې ما شعرونه خوښېدل هم داسې ورو ورو ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبان نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو هغه داسې ګډ وړانده وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبه خاطرې لرم خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر جالب شعر وو زما د کاکا کښې د هغه یم ډېر ښایسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو په کښې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یمه جانان یم دا دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کوئ وایې دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي حماسي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر ووایې.
دلته یو شعر دی را سره دام چې دی د نجونو لپاره دی نه به تاسو ووایم
مهرباني اورو.
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اوف اوف زما وطنه ورځ تر بلې رانړېږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره دې ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده، په اولو کې مثلا زه نشم ویلی ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ما ته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خورانو نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه وځي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتما به په دې کې کومه ستونزه وي، حتما به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې ته هم باید حتمن دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنې زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنې ما په اولو کې فقط یعنې شاید زه ډېره کوچنۍ وم ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنې یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودې ټیټوي دی او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي، دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا که مو جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په کیسه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په کیسه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کوم نجونې وي په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې واده نه کړې وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنی زه چې څومره خبر لرم هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کوردې ودان ژوندی اوسې شبانه جانې چې وخت پرېښود راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړې. هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یا تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
Thank you.
ظالم دی تر مرگی بگران کم دی تیرا ویالا بگران کم دی تیرا زی بگران کم دی تیرا زی نیمش پا کهول بیتا دستاش رنگی درمی I'm not afraid to die. مزید وکھڑے دلائی